کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا قربتمه د اکتوبر میاشتې 10مه. د خبرونه په خبرونو پیلو، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هاید وایي چې افغانستان ته تللې چې په راروان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز سرپرست وایي چې د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. ان املا سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د دینی مدرسو او اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بل لوري ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د ترکیې دغه بنسټ د افغانستان په 5 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د روانه مسابقه د سیشن به پوره د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانید زمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې پچ یا ټاس هالند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. بل مسابقه نن وخت د هند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14مه پیل شوه چې پایلو به د نومبر پر 14مه وي. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د تاړتیا د چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ شل لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جیشل د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زلینسکی په یو ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لوی پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یو شفافه هڅه ده. د اوکراین ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیا دې د جیشل له ډلې هم وایستل سي. ولودیمیر زلینسکی زیاته کړې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنگلاديش کې د خلکو پر دسترخوان خواړه وي کنه پریکړه کوي. روسیې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلومې مودې پورې ځنډوي، ځکه نسي کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل اوسیدونکي د غلا او زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې ځینې کسان د غلو لخوا وژل سوي هم دي. دا هم اوري چې د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کالو لرغونی بڼ چې اوس هم میوي او د باغ قومي تړاو په ساتل کېږي د خلکو لخوا په درنه سترګه ورته کتل کېږي. د جنوبي کوریا په پلازمینه کې د هالوین جشن پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی شکست سکوت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم پروګرام ته شرغلست ورزو د خبرونې د سر مطلب ته. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې غلاوي زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون په دې ساحه کې هم یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کیږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له یو جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد ملا امام هم حضور درلود، یعنې د هغه په حضور کې دغه حادثه سوې وه. هغه نه پوښتنه وکړله، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه چوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلې وه او عملته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوي دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډېر زیات وارونه وکړل، ډېر زیات یې ووهلم، خو زه ترېنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه 200 متره خواته د پولیسو چیک پوینټ هم و، نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې 200 متره هاخواته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران که هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده، هغه اپارتمانونه چې غټ کورونه وي، غټ حویلۍ وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه رځي که چېرته چې دي پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملا امامو لخوا او د مشرانو لخوا دغه شانتې یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کړې چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تېر جمهوري حکومت په مهال هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د غلاو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي چې په ځینو مواردو کې ځینې کسان وژل سوي هم دي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید ویسال را سره په مستقیم تماس کې. د ویسال صاحب، خبرونې تر شره غلاست، د ستاسو نظر څه دی چې د غلاو واقعیت ولې بیا په کابل کې زیات سوي؟
مننه. سلامونه احترامات تاسو ته سالی صاحب او تاسو له درسته د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. بله، دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پیښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د یو نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورین او نور داسې اشخاص چې یو مدرکې درلوده او عاید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلق طبیعت یې ته اړباس وي تر څو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بېثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعه او ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلي په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي. نو هماغه ده چې بدبختانه نن موږ له نړۍ سره داسې پراخې په معنا باندې نو اقتصادی اړیکې لرو، نو تجارتی اړیکې لرو، نو ډیپلوماټیک اړیکې لرو. نو وجه همدا کېدلی سي چې د نظام پر کچه باندې تحولات او د کاري فرصتونو نشتون او د ملتونو او د یاد خاصو هغو اشخاصو چې مخکې کاري فرصتونه درلودل د هغو نشتون دې ته خلک اړویستلی دي چې یا سوال وکړي، ګدایي وکړي، مجبور سي غلا وکړي، یا د خپل جسم اندامونه خاص.
بلې وصال صاحب، دا کسان مجبور به چغلاو. بلې وصال صاحب، دغه کسان واقعا وسلول غلي دي کبل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشي پایل کړه او زیات وسلې ټول کړې.
ګورې د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سي وسلوال غلم په لار چول کیږي چې دا یو سناریو کې دل ممکن دا هغه وسلوال غلوي چې دی میکانیزم سناریو للارې دلته دی یو پروژې په هیڅ باندې استفاده شوی تر څو دغه نظام د دغل طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو لا درسته باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي تر څو دلته یو بغاوت راپور د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انزور وړاندې کې نړۍ او یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته، د خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سہولت جون نه لري. نام دغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه، دغه جامعه، دغه خلک کولی سي زرد د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي لوي استخباراتي ډلې سره، لوي وسلواله ډلې سره لاس یو کې تر څو د خپل ژوند د ثبات لپاره، د پایښت لپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدی توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې. باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظم ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي سي. باید هغه اصلي کسان وپیژندل سي. یو څوک له مجبوریت اغلا کوي،
اقتصادی سره مخامخ کیږي، وزګار کیږي یا لاس تنگیږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
ګورې سالی صاحب، وروستي راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کیږي چې د اوکران روسیې جګړې ته ځینې پخوانی امنیتي کسان استخدام شوي دي. یو څوک چې یو ښکاره جګړې د پاره چې هلته د سل فیصد د ژوند ګواښ موجود وي، چې له ده څخه د ژوند واخیستل سي ودې وژل سي، هغه ته زړه ښه کوي. یا یو بلې استخباراتي ډلې ته، یا بلې وسلوالې ډلې ته یا مقاومت د پاره زړه ښه کوي، نو آیا دای به غلا ته مجبور نه کړی سي؟ حتما مجبوریږي غلا کولو د پاره. دای مجبور ده، دای ال ده چې یو د اولاد، د کورنۍ، د فامیل له لوږې څخه ناراحته کیږي، حتی ژوند یې ګواښل کیږي، نو مجبور ته چغلا وکي، وسلواله ډلې سره لاس یو کی. ګوري مونږه مخکې هم دا ویلې،
بله،
ما په خپل خبرو کې زیاته کړه، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع هم دغه اقتصادي ننګوري دي چې هم دا په لاس ورکوي تر څو ډیر ژر په ټولنه کې فاجعه رامنځته کړي د همدغې له لارې څخه. او ممکن زه دغه ګواښ په دې ټولنه کې جدي وینم، دغه اقتصادي فقر چې تر اوسه پورې راتلونکي ته مونږ ډیر ځورېدونکي یو، د دې په خاطر چې یو څو ژمی راتلونکی ده چې له دې څخه به هم افغانان ډیر ناراحته کیږي.
ډیره مننه لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال و چې کابل کې د غلاو د پیښو د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونی بڼ چې اوس یې هم میوې او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندربند کې د میوو پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي او د تلیا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتیږي. د نغماتی لیلان روسته نر او خزی د میلې په بڼه باغ ته زی او میبي راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښي په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سکل هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه. چې د ناغمات پر مهال تری شپارس غویان او شل پسان خستل شوی وو. ځایی اوسیدونکي به یې د ناغې سرغړوونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاری اسماعیل
تقریباً پخواب خلو کو تقریباً منون منون انگور او انار او مرخانی او غزان با پورون و تورل دکال انگور او انار پول کلونه شو تقریباً سفر تا اخکتا شده پخواب خوبا تقریباً خلو کو دا غزان حاصل نبا هم کو اخفل کو رنه بچه اللوال چه پا فیسه سر خلو کو بانده با سلمن پندوزمن شویتمن با خرسوال دکال
د واما بل اوسیدونکې انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالي مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سږکال د ګل په موسم کې ډېر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دې باعث و چې مرخڼۍ او د انګورو حاصلات سږکال باقي کم و، چارمغزو حاصلات هم تر یو حده کم و. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډېر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم و، وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال په ټیل ماټیل کې له 150 زیات کسان مړ شوي. تفصیل له اسدالله الدین.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه 150 تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عینی شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویره شته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د 104 ټپي شوو کسانو له ډلې د 24 هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا 100,000 کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبي کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
خبرونو ور آخوا.
دولس بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي له نامعلوم وضعیت سره مخ دي او په دې هیواد کې د دایمي اقامت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. لیکنه د یو افغان په کیسه پیلېږي. ورځپاڼې لیکي، کله چې اسرار له 400 نور افغانانو سره له کابل څخه امریکا ته په الوتکه کې سپور شو، د ملي امنیت د افسر ویلي یو څه چې احساس کړل چې د اوږدې مودې لپاره یې نه درلودله او هغه د خوندیتوب احساس دی. خو د افغانستان د پخوانی ډګروال چې شمالي کارولینا ته رسیدو مخکې دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې تیرې کړې دي، د خوندیتوب د احساس ځای اوس زړه نازړه حالت او ناڅرګندتیا نیولې ده. اسرار او کورنۍ د هغو شاوخوا 80,000 افغانانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول، خو ډېر یې نه پوهېږي چې د اقامت اجازه به ورکړل شي او کنه. په لیکنه کې لیکل شوی چې هغه افغانان چې د کور او کار د موندلو هڅې پیل کړي دي هم په یو ډول بې باوره حالت کې دي، ځکه د ویزې یا ګرین کارت ترلاسه کولو لارې چارې روښانه نه دي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له کانګرس غوښتي چې ټولو هغو افغانانو ته د امریکا کې د اقامت شرایط برابر کړي چې له دې هیواد څخه د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته ایستل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د داسې یو قانون د تصویب په اړه چې په کانګرس کې د لا څېړنې په خاطر کار ځنډی تللی دی. د ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د مدافع وکیلانو یوه ډله د کاناډا له دولت غواړي چې په کاناډا کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملاتړ د غوښتنو لپاره محدودیتونه لرې کړي یا د لږ تر لږه د رد شویو غوښتنو شمېر ودروي. په لیکنه کې وړاندې لیکل شوی د کاناډا دولت تیره میاشت یو نوی پروګرام وړاندې کړ چې کاناډایي افرادو او سازمانونو ته اجازه ورکوي څو د هغو 3,000 افغانانو کډوالو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ او یا بل کوم بهرني هیواد د کډوالو په توګه نه دی پیژندلی. په هغه لیک کې چې تیره اونۍ د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ته استول شوی یو رضاکار چې د نارتن لایرس په نوم یو دولتي سازمان لري او له افغان کډوالو سره مرسته کوي ویلي، د افغان کډوالو لپاره نوی پروګرام د هغو اسانتیاو په مقایسه چې د اوکراینیانو لپاره برابر شوی ډیر نامتناسب دی. د اکتوبر په 22مه نیټه په دې استول شوی لیک کې هډر فاینلی د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر غوښتي چې پر هغه پروګرام چې د افغان کډوالو لپاره ډیزاین شوی له سره غور وکړي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی د راپورونو پر اساس زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. دا هم تفصیلي راپور.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپورټ کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم.
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کېږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي، ځان پټوم، ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل و چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای آزادۍ راډیو ته وویل،
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنسلاس حمید صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي، له ځان سره د بیایي او وژنې دی.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلی محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست بهار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټي سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي، د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبري زیاته کړه، په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپېژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجې په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو:
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغسې کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دیني ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری یې په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه، جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیږون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بالاخره کیو یعنی کویر او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي، جنسیتي یا همجنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې د ناوړه چلند، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیه او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر رستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلند سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون له مخې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یو خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکی ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبر نه خوش هم چې ګډون نه وکړي
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقی.
د تاریخی اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.